بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیک هیله ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 14مه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 8مه او د 2022 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې د اوربند نه کمیدا دلیلونه او پایلې نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې به د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د شهادت د کلیزې په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو او په آخر کې به د کال د شعار په هکله ځانګړی پروګرام هم لرو. خواګوردونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په تهران کې نن د یاران مهدی او د یاوران رهبری ستر لاریون ترسره کیږي. افغانستان کې د هزاره قوم نسل وژنه باید بند شي او د افغانستان د زده کړې نظام لستر خطر سره مخ دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. نن د چهارشنبه ورځ د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 8مې او د امامت او د ولایت د اسمان د 12 ځلانده ستوري حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. د 250 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 8مه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو پاک لمسی امام حسن عسکری علیه السلام د عراق په شمال کې په سمره خار کې شهید کړای شو. د امام حسن عسکری علیه السلام ګران پلار حضرت امام هادی علیه السلام د پیغمبر المسیح و او د هغه بزرګوار مور یوه عالمه فضیلت لرونکې او د خلکو خیرغواړي میرمن وه. امام حسن عسکری علیه السلام د خپل پلار له شهادت وروسته د مسلمانانو دینی زعامت او مشره پر غاړه واخیستله. دغه بزرګوار امام د خپل علم او پوهې په مکتب کې په زیادت لرونکي پوهان تربیت کړل چې هر یوه یې د بیلابیلو اسلامي علومو په زمینو کې د لیکلیو اثارو په پریښودلو سره د اسلامي معارفو د لوړتیا لپاره اغېزمنونکي ګامونه واخیستل. د ایران د راډیو د ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د دنیا ټولو مسلمانانو او ازادي غواړو په تیره بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته تسلیت وایي. تهران کې نن د یاران مهدی او د یاوران رهبری لاریون کیږي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د وروستیو بلواو د غندنې او د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د ساتنې لپاره د یاران مهدی او د یاوران رهبری په نوم لاریون نن د تهران د خلکو د بیلابیلو پرګنو په ګډون سره ترسره کیږي. د یاران مهدی او د یاوران مهدی لاریون د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت له کلیزې سره په یو وخت نن په تهران کې جوړیږي. د مهسا امینې د مړینې په پلمه په تېرو څو ورځو کې بلواګرو کسانو د ایران د اسلامي انقلاب ضد او د دښمنو رسنیو په لمسون سره د ایران په ځینو ښارونو کې په واټونو ته راوتلو سره عمومي ځایونه وران کړل او بانکونو ګاډو امبولنسونو ته یې ورونه واچول او یو شمېر کسان یې په ډز او چکوانو باندې شهیدان هم کړل. امریکا، بریتانیا، فرانسا، جرمنی، سعودي عربستان او ځینې نور عرب او اروپایي هیوادونه د ایران په بلواو کې لسونه لري. په ایران کې له بلواګرو سره د امریکا جوړې وسلې هم نیول شوې دي. مراکش هیواد بیا له اسرائیلو سره د اړیکو ځواب ورکړي. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کینانی چاپی د مراکش د باندېنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ویل، له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د دې کې لاله کابل رامنځته شویو نامنیو ته ځواب ویونکي واوسي. ناصر کینانی چاپی بیګا د مراکش هیواد د خارجه وزیر د چټی او د تکراری داګانو پر دوالو سره چې د عربو هیوادونو او د یمن په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لاسوانې ادای کړي وویل، ښه خبره دا ده چې مراکش هیواد په نورو هیوادونو باندې د خپلو ګرامو د مسؤلیتونو د اچولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د بې بنسټه تورونو د لګولو پر ځای هغو اندېښنو ته ځواب ویونکي اندېښمنو اوسي چې له صهیونیست اپارتایډ رژیم سره د اړیکو د دې کې دا په وجه د سیمې ملتونو او هیوادونو ته ګواښ کوي. ایران ته د اټومي ټیکنالوژۍ د نادو د استفادې هڅه نه ده کړې. اسنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مرستیال سید پیژمان شیر مردی وویل، د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د اټومي ټیکنالوژۍ د غیر متعارفې کرندوالي هڅه نه ده کړې او نه یې کوي. هغه زیاته کړه، ایران تل له اټومي انرژۍ د سوله ییز استفادې او کارولو هڅه کړې ده، ځکه چې د خلکو له ورځني ژوند سره سروکار او اړه لري. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مرستیال شیر مردی په دې خبر سره چې د اټومي ټیکنالوژۍ څخه د استفادې هیوار زخمنه برخه د کرهڼې په برخه کې استفاده ده وویل، هر کال کابو له شلو تر دیرشو فیصدو پورې کرهڼیز محصولات د مناسب ټرانسپورټ د نشتون په وجه له منځه ځي چې د هیواد کابو لس میلیارډه شتمنۍ جوړوي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د ترهګرو مرکزونه وویشتل. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران ځواکونو د عراق په کردستان سیمه کې په برزین او هلګورود لوړو سیمو او په سیدکان سیمه کې په یو شمېر سنګرونو باندې په مهاجر شپږ ډوله بې پیلوټه الوتکې برید وکړ او د توپونو ډزې هم وکړې. د عراق په کردستان سیمه کې د موجوده ترهګرو ډلو د ایران ضد حوزتونو په زیاتېدا سره دغه سیمه د ایران ضد بیلتون غواړو د ډیرو ترهګرو ډلو د شتون او د فعالیتونو په مرکز بدله شوې ده او د ایران اسلامي انقلاب سپاهی پاسداران ځواک هم د دغو ترهګرو ډلو پر ضد څو ځله بریدونه کړي دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران د ځمکني ځواک د حمزه سید شهدا مرکز په تیرو څو ورځو کې په څو د نښه د مینځ ویشتونکو توغنده یا بې پیلوټه الوتکو سره د عراق په کردستان سیمه کې د ترهګرو ډلو په مرکزونو بریدونه وکړل. افغانستان کې د هزاره قوم نسل کشی باید بند شي. شفک نه خبری اژانس راپور کړی، د افغانستان د حزب وحدت اسلامي مشر محمد کریم خلیلی د هزاره قوم د نسل کشی د بندولو لپاره د پریاد په ملاتړ کولو سره ویلي دي چې نړیواله ټولنه په تیره بیا ملګري ملتونه بیا دغه پریاد ته پام وکړي. هغه پرون په یو پیغام کې ویل، د کابل د کاج په زده کړې مرکز حمله غمیزه رامنځته کوونکې او بوږنوونکې وه او د دغه غمیزې د وژل شویو کسانو کورنۍ هزاره ټولنه او په ټول کې د افغانستان خلکو تر مودې پورې دغه غم هیر نه کړي، خو د پریاد لپاره د خلکو په مداهر ډول درېدل د ښه راتلونکي زیری ورکوونکي او تسلی ورکوونکي دي. په کابل کې په کاج زده کړې مرکز باندې ترهګر حمله پراخ برغونونه او اعتراضونه ځان پسې لرلی دي. د افغانستان زده کړې نظام د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی. زمون خبریال راپور کړی، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو د چیلډرن ویل، افغانستان د هغو هیوادونو د پیراست په سر کې راځي چې د زده کړې سیسټم یې د له منځه تلو له خطر سره مخ دی. یا سازمان په خپلې کلنۍ ارزونې کې ویلي دي، په ټولنیزه توګه د افغانستان ترڅنګ سوډان، مالی او سومالیا هیوادونو کې د نږدې 940 میلیونه ماشومانو لپاره د زده کړې بهیر د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. له بلې خوا د طالبانو حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړې د ادارې مشر غلام حیدر شهامت رسنۍ ته ویلي دي د جنو د زده کړې په اړه له دیني عالمانو د پیتوا غوښتنه شوې ده. د ټول افغانستان له عالمانو د پیتوا غوښتنه کېږي. د دوی نظرونه او تحلیلونه د کتنې په حال کې دي. زه ډاډه یم چې که خدای کول زموږ عالمان به دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د افغانستان ملي خبر اترې باید زر پیل شي. افغانستان ټایمز راپور ورکړ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال سره په کتنه کې د خپل هیواد د حالاتو په هکله خبرې وکړې. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال مارکوس پوډزیل سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کتنه کې دواړو لورو په کابل کې د کاج د زده کړې په مرکز کې ترهګره حمله په کلکه وغندله. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزي په دغه کتنه کې یو ځل بیا د نجلیو د متوسطه ښوونځیو په بیرته پرانستل کېده او په هیواد کې ثبات او پایدار سولې ته د رسېدا لپاره د افغانانو ترمنځ د ملي خبرتیا د پیلېدا غوښتنه وکړه. په تېرې جمعې ورځ د کابل د کاج د زده کړې په مرکز کې د امتحان د ترسره کېدا په وخت بم چاودنې کې تر اوسه له 500 زیات کسان وژل شوي او څه د پاس اصل نور ژوبل شوي دي چې اکثره یې ځوانې محصلینې دي. د طالبانو حکومت د هیواد پک تر سیمه په تیره بیا د کابل په دشت برچی سیمه کې د ترهګرو حملو په مخانیولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان ملي مقاومت جبهې یو ولسوالۍ نیولې ده. سپوتنی خبری آژانس راپور ورکړی د طالبانو د حکومت د مخالفانو جبهې په شمال ختیځ کې د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د طالبانو د حکومتي ځواکونو لخوا د پنجشیر ولایت له نیول کېده د څو میاشتو له تېرېدا سره سره د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم مخالف ځواکونه د پنجشیر ولایت د جهاد د وخت دروخات قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ همغه راز له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکوي. د افغانستان ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت د راووالي په ردولو سره ویلي دي چې په هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدا پورې له طالبانو سره وسلوالې مبارزې ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د مخالفانو د جبهې ویان صبت الله احمدي په تېرې دوشنبې ورځ وویل چې د دغه جبهې ځواکونو د هیواد په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت د شوکا ولسوالۍ کنټرول په لاس کې اخیستی. هغوی په شوکا ولسوالۍ کې د طالبانو قمندان له خپلو لسو ځواکونو سره یو ځای زموږ زړورو ځواکونو نیولی. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه راپور په هکله څه نه دي ویلي. عراق د ایران او د عربستان خبرترو ته چمتو کیږي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د خبرترو د نوي پړاو د ترسره کولو لپاره د بغداد چمتووالي خبر ورکړ. هغه پرون د ایران او د عربستان د خبرترو په باره کې ویل موږ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړه سویه د کتنې د ترسره کېدا کوشش کوو او عراق د خبرترو د نوي پړاو د قرباتوب لپاره د شرایطو د برابرولو په حال کې دي. او د یمن د اوربند نه تم د دیدان هیلې کوونکې چاره ده. هیرنه خبری آژانس راپور کړی د سعود عربستان په مشرۍ د عربي تریګر اطلاف له کار ډنګونه وروسته په یمن کې د اوربند د موافقې له بیا نه تمدید کېده او په تیرو وختونو کې د سعود عربستان لخوا د اوربند د موافقې له خلاف ورزۍ وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند دغه مسلې په هکله ناخیلي او خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې د اوربند نه کمېدا دلیلونه او پایلې نومېږي. په یمن کې د جنګ اوربند له دوه ځله تمدیدېدا وروسته نهایتا له ماتې سره مخامخ شو او لوري د اوربند په تمدیدېدا کې سره پخلا نه شوې. په یمن کې د اوربند د هیواد پر ضد د سعودي ائتلاف د جنگ د وو کلونو جنایتونو په پای او د ملګرو ملتونو د استازي په منځګړیتوب سره ترلاسه شوی او د 13 اپریل میاشتې له دوهمې د دوو میاشتو لپاره پیل شو او دوه ځله هم دغه اوربند تمدید شو. اوربند په داسې شرایطو کې اجرایي شو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اعتراف سره یمن د وو کلن جنگ له کبله په نړیواله سویه له تر ټولو بوږنوونکي انساني ناورین او بحران سره مخامخ شوی و. پوښتنه دا ده چې دغه اوربند ولې د دریم ځل لپاره تمدید نه شو او یا په دایمي اوربند بدل شوی نه دی. لومړی دلیل یې دا دی چې د اوربند له ټینګېدا هدف دا و چې په پیل کې جنگ ودرېږي او د امکان په بڼه کې د یمنوالو لپاره د انسان دوستۍ د مرستو د لیږدولو امکان هم برابر شي. له دې سره سره په تیرو شپږو میاشتو کې یمنوالو په کراتو د سعودي عربستان په وسیله د اوربند د خلاف ورزۍ په باب خبرداری ورکړی او ویلي و چې سعودي لوري د اوربند مادو ته پایبنده نه دی. که څه هم اوربند د یمن په جنگ کې د ځینو غوټو د پرانیستو سبب شو خو سعودي عربستان لوري د الحدیده بندر د کلبندۍ له لغوه کولو ډډه کړې ده او د خپلې خوښې پر اساس یې د انسان دوستانه د مرستو د لیږد اجازت ورکړ چې په عمل کې په یمن کې د انساني بحران په کمېدا څه خاص اغېز نه دی درلودلی. په دې سربیره د اوربند د دې سبب نه شو چې یمنوال د خپلو تیلو د پلورلو امکان پیدا کړي او د خپلو کارمندانو تنخواګانې ورکړي او دغه راز د خپلو ضرورتونو کومه برخه تامین کړی شي. په حقیقت کې اوربند او د یمنوالو د حملو درېدل سبب شو چې سعودي عربستان او متحده عرب امارات د یمن د تیلو سرچینې غلا کولو په لا آرام او اسانه توګه ترسره کړي او اجازه ورنه کړي یمنوال د خپلو تیلي عایداتو خاوندان شي. د سعودي عربستان اخیستون دا و چې له تیلي عایداتو څخه د یمن د ملي نجات حکومت استفاده د دوی لپاره د لا زیات رواوالي او د مقبولیت برابرولی شي او دا د ریاض او د هغوی د متحدانو له ګټو سره په تضاد کې چاره ده. په یمن کې د اوربند ناکامېدی بل دلیل دا دی چې د یمن د ملي نجات حکومت له نظره سعودي عربستان له دغه اوربنده د یمن والو له هدفمنو حملو څخه د مخنیوي او د قواوو د نوي کولو لپاره د یو فرصت په توګه استفاده کړې ده. په بله معنا په هغه وخت کې چې اوربند پیل شو سعودي عربستان له یو پلوه د یمن د جنگ د اړخونو په باب د عمومي افکارو او له بل پلوه د یمنوالو د توغندوي او ډرونز د حملو په مخنیوي کې د ناکامۍ له کبله تر دباو لاندې غلی و. په همدې دلیل د اوربند سره موافقه وکړه سوله دبونو ځان وژغوري. دغو دلیلونو ته په پام سره د یمن د ملي نجات حکومت خارجه وزیر هشام شرف ویلي دي سعودي رولی د یمن د بحران د حل کولو لپاره کومې لارې چارې ته په رسېدا کې جدي نه دی او یوازې په ظاهري توګه د اوربند تمدیدېدا غوښتنه کوي. بل وروسته ټاکه دا چې په یمن کې د اوربند ناکامېدا په دغه هیواد کې انساني غمیزې زیاتول او هم د سعودیانو او متحده عرب اماراتو پر ضد د یمنوالو د حملو د نوي پړاو سبب کېدلی شي. په همدې لټ کې د یمن د پوځ ویان جنرال یحیی ساری په متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان کې ټولو تیلي شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له دغو هیوادونو د پوري ووځي او له خطرونو سره د ځانونه نه مخامخ کوي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غک.
د تاریخ پانه
قدر منو اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې د 13مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا د لومړۍ خور د میاشتې له 8مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15مې نیټې سره سمون خوري. یوول سوا څلور اتیا کال پخوا د 268 هجری قمری کال در ربیع الاول د میاشتې په اتمه نیټه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو پاک لمسی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د عراق په مرکز سامرا ښار کې په شهادت ورسید. امام حسن عسکری علیه السلام په 222 هجری قمری کال کې د مدینه منوره په ښار کې وزیږید. د پیغمبر اکرم المسیح او د قدرمن پلار حضرت امام هادی علیه السلام غوره انساني کمالونه او ښې ګڼې درلودلې، او د هغه مبارک مور یوه عالمه فضیلت لرونکې او خیرغواړې میرمن وه. د قدرمن امام د پلار له شهادت وروسته د مسلمانانو مشري او لارښوونه په غاړه واخیسته. د مبارک د امامت پړاو د حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف د زیږیدو له امله ډیر سخت و او ډیر هم حساس، ځکه د عباسي حکومت مامورین پوره ځیر و چې ماشوم د زیږیدو پر مهال له منځه یوسي، خو حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف د لوی خدای جل الله شانه و په لورینه او مهربانی سره نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د پلار له شهادت وروسته لیدو پڼه شو. خو حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف د لوی خدای په لورینه او مهربانی سره نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د پلار له شهادت وروسته لیدو پناه شو، ترڅو د خدای جل الله شانه په امر او اراده پر راتلونکي کې چې یوازې الله تعالی جل الله شانه ته هغه مهال معلوم دی ښکار شي او د نړۍ له مخې شرک او ظلم ورک کړي. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د خپل علم او پوهې په مکتب فضیلت لرونکي عالمان وروزل چې هر یو یې د مختلفو اسلامي علومو په برخه کې د لیکلو آثارو په پرېښودلو سره د اسلامي معارف د ودې او لوړتیا په لاره کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. بالاخره په دې ورځ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ته زهر ورکړل شول او په شهادت ورسېدل. د دغه قدرمن امام د شهادت له امله د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه مبارک له پنده ډک دوه ټیکې درته وړاندې کوو. دوه خویونه له ټولو خویونو غوره دی، یو پر خدای جل الله شانه و ایمان او بل ورونو ته ګټه رسول. تاسو ته ستاسو په دین کې د پاک لمنۍ او تقوا او رښتیا ویلو او امانت د ادا کولو سپارښتنه کوم. تهران رادیو د قدرمن امام د شهادت په وجه تاسو ته هم تسلیت وړاندې کوي. څلور سوه شپېته کاله پخوا د 944 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په اتمه نیټه نامتو مسلمان عالم شیخ عز الدین حسینی په بحرین کې وفات شو. دغه لوی عالم په 933 هجری قمری کال کې د لبنان په جنوب جبل عامل کې په یوې مذهبي کورنۍ کې وزیږید او له ماشومتوبه یې د دیني علومو زده کړې ته ملا وتړله. عز الدین حسینی څه وخت وروسته له خپل زوی شیخ بهایی سره یو ځای ایران ته راغی او د ایران په شمال ختیځ خراسان کې استوګنه شو. هغه په دغه سیمه کې د اتو کالو په اوږدو کې د خلکو په لارښوونه او تدریس لګیا وو. د شیخ عز الدین حسینی له آثارو څخه د ایمان خاوندانو ته ډالۍ او د شعرونو دیوان کتابونو ته اشاره کولی شو. او 50 کاله وړاندې د 1444 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له ترکیې نه عراق ته منتقل کړی شو. د هیواد کړکېچن او د چاودېدو په حال کې حالت چې د ایران د اسلامي غورځنګ د مشر د جلاوطنۍ د دوام په وجه و، له یوې خوا او د خپل بندي ساتنې دوام ته د ترکیې د حکومت د ګروانې نشتوالی، له بلې خوا پهلوي رژیم دې ته اړ باسه چې د امام د جلا وطنۍ ځای بدل کړي. ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې اتمه نیټه د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام له شهادت سره سمون خوري، نو په دې اکله موږ یو ځانګړی پروګرام برابر کړی چې اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړی خور یعنی د ربیع الاول د میاشتې اتمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک لمسی او د امامت د لړۍ د یولسم ځلانده ستوري حضرت امام حسن عسکري علیه السلام دغه مجنونکي شهادت له کلیز سره برابره ده. دغه مظلوم امام چې په خپل لنډ عمر کې د دښمنانو لخوا ډیر کړاوونه وزغمل، په 28 کلنۍ کې د وخت د عباسي خلیفه معتمد د تالیسټو په لاس له مسمومیته 8 ورځې وروسته په سماره کې شهید شو، او د خپل بزرګوار پلار حضرت امام علي النقي الهادي علیه السلام تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. په همدې مناسبت هر کال په درستی اسلامي دنیا کې د اهل تشیع او د اهل بیت علیهم السلام مینوال د ویر دستوري جوړوي. مو هم د ولایت د ولسم ځلان دستوري د لویدو په مناسبت ټولو ته تسلیت وایو. د هغوی د شخصیت په اړه یو وینا تاسو پام راګرځو.
عزیزانو، د یولسم امام نامه مبارکه حسن او مشهور کنیت ابو محمد دی، او د هغه بزرگوار خورا مشهور لقب عسکری دی، ځکه چې د عباسي ستمګر واکوالانو هغه او د هغه پلار بزرگوار حضرت امام هادی علیه السلام په عسکره مشهور پوځي سیمه کې ساتل څو تر بشپړ نظر لاندې وي. په همدې علت دغه دواړه امامان عسکریین مشهور شول. مسلمانان د هغه روایت پر اساس چې له پیغمبر اکرم او اهل بیت علیهم السلام څخه هغوی ته رسیدلی وو، پوهیدل د خاتم النبیین پیغمبر له نسله دولسم امام هغه څوک دی چې نړۍ له ظلم او ستمګرۍ پاکوي او د خدای پرستۍ او حق بیرغ رپوي او د کفر او بدینۍ جړه وباسي، او تل د دغه بچی د زیږیدا په تمه وو. په مقابل کې دنیا پال او د خدای د دین دښمنان هم له دغې واقعې ډیر په وحشت کې وو، او په همدې دلیل حضرت امام هادی علیه السلام او امام حسن عسکري علیه السلام تر نظر لاندې ساتل څو د نړۍ د ژغورونکي د زیږیدو مخه ونیسي او یا هغه ووژني. خو د قرآن کریم د آیتونو په اساس د مستضعفینو پر نجات او پر نړۍ د حق او عدالت د حاکمیت په باب د متعال خدای اراده و شوی وه، او د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام زوی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په سلامتی سره وزیږید، او د خدای په فرمان به پر نړیوالو د هغه د دین د حاکمیت لپاره ظهور وکړي. حضرت امام حسن عسکري علیه السلام له 28 کلونو زیات عمر و نه کړ، خو د قرآن کریم د تفسیر او د احکامو د خپراوي او د فقهي مسایلو په بیانولو کې غوره آثار په یادګار پرېښي دي، او د مسلمانانو په علمي غورځنګ کې د هغه بزرګوار اغیزې په بشپړ ډول څرګندې وي. یولسم امام له ډیرو محدودیتونو سره سره د اهل بیتو د پیروکارو فکر لیتوګه او عملونو ته داسې لور نیونه وکړه چې د امام معصوم له ظاهري شتونه پرته ژوند او د اوږدمهاله غیبت د پړاو لپاره تیار شي، او ځانونه د ظهور د شرایطو د برابرولو لپاره سنبال کړي.
ډیرو قدرمنو دوستانو، د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام په پړاو کې یعنی د دریمې کماری پیړۍ په لومړنۍ نیمایي کې په اسلامي ټولنې کې بېلابېله فرقې او مذهبونه راپورته شوي وو. د دغو مذهبونو مخکښان د خپلو باطلو او انحرافي عقایدو په پراختیا پسې وو. حضرت امام بزرګوار په سیاسي مبارزو سربېره چې زیاتره په پټه او د مؤمنانو په چارو کې له خپلې خوا د ځینو وکیلانو د منصبوالو په چوکاټ کې تعقیبو، له دغو منحرفو ډلو سره هم چلند کوه او د هغوی انحرافات یې بیانول، او شیعه مسلمانان د هغوی په لومو کې لاخکلی دا غړول. په دغو انحرافي پیرکو کې غالیانو، صوفیانو، مپوزا، وکیپیا، ثانویا او د حدیثو جاهلانو یا جال کوونکو پیرکې ته اشاره کولی شو. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د غالیانو د انحرافي خبرو په باب چې کله کله امامان د لوحیه تر حده لوړول او په خپلو انحرافي او غولونکو افکارو سره یې مسلمانان منحرف کول وفرمیل، دغه خبرې د مونږ د دین نه دي، له دوی لیرې واوسئ. همداراز هغه بزرګوار په یو حدیث کې د صوفیا انحرافي عقایدو ته هم اشاره کړې ده او شیعه مسلمانان یې له هغوی سره له تلو راتلو منع کول. مپوزا یوه بله ډله وه چې عقیده یې درلوده خدای متعال پیغمبر خلکړی او ورپسې د پنځون د سنبالتیا امر هغه او یا امامانو ته ورسپارلی دی، خو حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د هغوی په باب فرمایي، دوی دروغ وایي، زموږ زړونه د الهي مشیت زر ضرب دی، هر وخت خدای پاک وغواړي نو مونږ یې هم غواړو. دغه لوی امام وکیپیا پیرکه هم رټله او له هغوی بېزاري څرګندوله. دوی له پیغمبر وروسته امامات تر یوه امام پورې منه او نور امامان یې نه منل. په یوه روایت کې حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمایلی دي، هر څوک چې د مونږ د وروستي امام انکار وکړي ګواکې د مونږ لومړی امام انکار یې کړی دی.
عزیزانو، زموږ لپاره چې د خپلو معصومینو د لیدو تږیو، شاید له هغو بزرګوارانو سره د نږدې کېدو لپاره غوره روده د حدیثونو او د اهل بیتو د سنت د مطالعې له لارې د هغوی د امامت له بوی ګټه پورته کړو. په همدې هیله سره د هغه بزرګوار یو بل غوره حدیث ستاسو حضور ته وړاندې کوو. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمایي، تاسو الهی تقوا او په دین کې پوهیده او د خدای لپاره هڅه او د هغه چا په باب رښتونوالی او امانتداری ته چې تاسو امین ګڼی نیکو کار وي او که بدکار او که د سجدو په اوږدولو او ښه ګاونډیتوب ته بولم، محمد صلی الله علیه و آله وسلم د همدې لپاره رالیږل شوی وو. د هغوی په جماعتونو کې یعنی نورو مسلمانانو کې لمونځ وکړئ او د هغوی په جنازو کې حاضر شئ او د هغوی د ناروغانو پوښتنه یا عیادت وکړئ او د هغوی حقوق ادا کړئ، ځکه چې په تاسو کې هر یو چې په دین کې تقوا او په خبرو کې رښتونی او امانتدار او له خلکو سره خوش اخلاقه وي، ویل کېږي دا یو شیعه دی او دا کارونه دي چې ما خوشاله وي. الهی تقوا غوره کړئ، د بدی نه بلکې د ښکلا لامل شئ، زموږ په لور محبوبیتونه جلب کړئ او محبتونه جلب کړئ او له موږ هر ډول پلیتۍ او بدی لیرې کړئ، ځکه هر خوالی چې زموږ په باب ویل کېږي موږ د هغو اهل یو او هر بدی چې زموږ په هکله ویل کېږي موږ ورځینې لیرې یو. د خدای په کتاب یعنی قرآن کریم کې زموږ لپاره د خدای له پیغمبر سره نږدېوالی او یو حق دی او متعال خدای موږ پاک ګڼلی یو. له موږ پرته د دغه مقام هیڅوک مدعی نشته، مګر دا چې دروغ ووایي. پاک خدای ډیر یادوي او مرګ هم ډیر یادوي، او د قرآن کریم ډیر زیات تلاوت وکړئ او پر پیغمبر ډیر صلوات واستوئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دغو شپو ورځو کې هر څوک چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه پاکی کورنۍ سره ګروهنه او ارادت لري، غواړي د عراق په سماره کې د حضرت امام حسن عسکری او د هغه بزرګوار پلار حضرت امام هادی حرمینو ته لاړ شي. او ځان د خدای پاک د غوره بندگانو په حرمینو کې د هغه د رحمت تر سیوري لاندې کړي. خو سږکال هم د تیرو څو کلونو په څیر دغو دوو امامانو غریب حرمین د پیغمبر اکرم له دینه د منحرفو او د غړېدلو متعصبو له ګواښ سره مخامخ دي. هماغه چې په دروغو سره یې د لا اله الا الله بیرغ په لاسونو کې پورته کړی دی او د پیغمبر امت سرونه غوڅوي او د خدای د رسول د بچیانو د حرام بې حرمتۍ هم کوي. په رښتیا څه شي د خدای د دین دښمنان تر دې حده ویرولی دي چې له پیړیو پیړیو تیریدا وروسته د اهل بیت علیه السلام له زیارته ویریږي او د خپلو یرغلونو په نښه یې کوي. او له دې هم لا مهمه ده چې د اهل بیت علیه السلام مینوال کومه جاذبه د دغو پاکو حرمینو زیارت ته راکاږي، په داسې حال کې چې ممکنه ده شهیدان شي او یا ونیول شي. که الهي جاذبه نه وای نو په دې علم کې حتی له شهادت وروسته د هغوی د پاک وجود خلقت او اغیزې د دغه نړۍ کوم قانون د غهش توجیه کولی شي. دا همغه اشته چې حضرت امام حسین علیه السلام د 40 پورزی کابوشل میلیونه پولی زیارتوالو د دښمنانو د سخت غوښونو په منځ کې کربلا ته ځنونه ورسول. اوس چې د سمران قرارو شرایطو او د اهل بیت علیه السلام دښمنانو له غوښونو سره سره د هغو بزرګورانو ډیر مینوال او شیانو د هغوی په پاکرام کې حاضرېدل شي، موږ دغه پروګرام د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام له معنا ډک زیارتنامې له یوې برخې سره پای ته رسوو. خدای دې وکړي چې موږ هم د هغه بزرګوار او د هغه د پاک حرام د دفاع کوونکو کې وګرځوي.
ای لوی خدایا، درود او سلام واستو زموږ سردار محمد او د هغه پر کورنۍ، درود واستو پر حسن ابن علی یعنی حسن عسکری، ستا د دین او ستا د لارې په لور لارښوونکی او بلونکی، د هدایت بیرغ او د تقوا مشال او د عقل سرچینه او د پوهې او لوړتیا مقام او پر خلکو د رحمت باران او د واز او پن سمندر او د حکمت سمبول او د امامانو وارث او پر امت گواه، له گناهانو پاک او د خدای په درگاه کې مقرب فاضل او پاکیزه، او له پلیتیو پاک هغه کس چې د خپل کتاب یعنی قرآن کریم علم دی هغه ته ورګرګ، او د هغه او د حق او باطل ترمنځ د جلا کولو طریقه او د هغو قضاوت دی هغه ته الهام کړ، او هغه دی د خپل قبیلې نخه او بیرغ وګرځاوه، د هغه فرمان برداری دی خپل فرمان برداری وګرځوله، او پر ټولو مخلوقاتو دی د هغه دوستی واجبه کړې. لوی خدایا، لکه څنګه چې هغه په پاک اخلاص سره توحید ته زړه سپارلی، او هغه کسان چې له مخلوق سره ستا د تشبیه په فکر کې ډوبو محکوم کړ، او پر تا د ایمان لرونکو یې ملا تړ وکړ، نو ای پاک پروردګاره، درود او سلام واستوه پر هغه چې د تا درگاه په وړاندې سر ټیټوونکی او خشوع سره درېدونکي مقام ته دی رسولی، او هغه ورساوه د خپل نیکه درجه ته چې د پیغمبرانو خاتم دی، او د ما لخوا پر هغه تحیت او سلام واستوه، او موږ ته د هغه په دوستۍ کې نږدېوالی او د خپل خوشحالۍ مهربانۍ او احسان ډالۍ را په برخه کړه، چې په رښتیا ته د لوی فضل او غوره نعمت لرونکی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو سمزه فاطمی لخبر محترم کار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د کال د شعار په نوم سره یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړی. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تولید د پوغ بنسټ او د کار د رامنځته کولو کال ونموو. په همدې لړ کې د کال د شعار په 44 سره یو شمېر پروګرامونه برابرېږي چې تاسو ته یې وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې د دوو پراختیایي هیوادونو یعنی د جاپان او د جنوبي کوریا په اقتصادي پرمختګ کې د تولید په مقام غور کوو.
قدرمن اوریدونکو، جاپان لام هغه وخت راهیسې چې په دوهم نړیوال جنګ کې ماتې وخوړله د ملي تولیداتو او د اقتصاد د ملاتړ لپاره یو کمپاین پیل کړ چې اوس هم ویلی شو د جاپان خلک ورته وفادار دي. پروفیسر تسورو شیګو تو چې د جنگ له ختمېدا او د ائتلافي حکومت له جوړېدا وروسته په جاپان کې د جامع او غشملتیاو د کمیټې مرستیال وو، د خپلو سترګو د حال راپور خپور کړ چې په خپل ډول د جاپان د تولیداتو د ملاتړ کمپاین ګڼل کیږي او هغه ته د اقتصادي حقیقي راپور نوم ورکړل شو. دا دغه متن په یوې بلې برخې کې ویل شوي چې خلک هم د خپل کورنۍ د اقتصاد د حالت په شان باید د هیواد د اقتصاد په هکله فکر وکړي او د تولید په زمینه کې، د مصرف په زمینه کې، د پیسو د بجت کولو په زمینه کې، د پانګونې په زمینه او له لګښتونو سره د عایدونو د انډول په زمینه او د پیسو د بجت کولو په زمینه کې د خپلو اقتصادي تفکرونو او کارچار په اکلا غژملتیا وکړي. د دغه راپور په خپرېدا سره د جاپان چارواکو هڅه وکړه چې د خپل هیواد د تولید او د اقتصاد د ملاتړ لپاره ګامونه پورته کړي. دغه راپور هڅه وکړه چې د جاپان د شاریزو د تحقیر او د سپکاوي شوي ملیت روح ژوندی کړي. پروفیسر تسورو شیګوتو غوښتل چې د جاپان خلکو ته په داخلي توان باندې د تکیې د ضرورت خبره وکړي. د خلکو په اکله د جاپان د حکومت دغه ترغیب هم سبب شو چې د دغه هیواد په خلکو کې له ملي تولید د ملاتړ کلتور سیستماتیک شي. په دې هکله د نظر خاوندان باوري دي چې په دوهم نړیوال جنګ کې له ماتې وروسته تر نن ورځې پورې د جاپان خلک خپلو داخلي جوړو شیانو، حتی د خپل هیواد د کم کیفیت لرونکو شیانو ته په خارجي شیانو باندې ترجیح او لومړیتوب ورکړي. د جاپان خلک له ماشومتوب څخه روزل شوي او د ملي تولید د ملاتړ په هکله کلتوري مسایل هغوی ته انتقال شوي دي. همدغه حالت سبب شوی چې هغوی اجازه ور نه کړی چې چین د نړۍ په د نن ورځې نویو شرایطو کې د جاپان اقتصاد ویجار کړي. جاپان په 2021 میلادي کال کې د نړۍ څلورم اقتصاد وو.
خو اوریدونکو، په تیر میلادي کال کې د جاپان د خارجي تجارت ټول حجم کابو 1,509,000,000,000 ډالر وو چې 1,750,000,000 د جاپان صادرات او 1,015,000,000 ډالر هم له نورو هیوادونو څخه د جاپان واردات وو. د جاپان اصلي صادرات ګاډي، یعنی جاپان د ګاډو دریم ستر تولیدونکي هیواد دی. سیمی کنډکټرز یعنی نیمګړي برېښنا لیږدونکي پلیزونه، موټر انجنونه، وسپنه، پولاد، د ګاډو پرزې، پلاستیکي مواد او ډول ډول ماشین آلات یعنی الکتریکي او د انرژۍ د تولید وغیره وغیره په شان شیان شامل دي. په تیر میلادي کال کې د جاپان خارجي تجارت د 2016 میلادي کال په نسبت په صادراتو کې د 3.5% زیاتېدا او په وارداتو کې د 1% د ډېریدونکي کتونکي وو. په تیر میلادي کال کې د جاپان د خارجي تجارت کابو 3.5% له آسیایي هیوادونو، 15.5% له امریکا او اروپایي اتحادیې، 14% د مرکوسور او د لاتینی امریکا حوزې له هیوادونو، له اروپا اتحادیې سره 12%، 15% له منځني ختیځ، 15% د اوکیانوسي د حوزې له هیوادونو، کابو څو فیصده له روسیې او د مرکزی آسیا له هیوادونو او کبو 1.5% هم له افریقایي لویې وچې هیوادونو سره دی. په دې ډول د آسیا د حوزې هیوادونه د جاپان د خارجي تجارت مهم هدفونه بلل کیږي، هماغه ډول چې په 2016 میلادي کال کې هم د جاپان د خارجي تجارت کبو 50% له آسیایي هیوادونو سره دی. په تیر میلادی کال کې د جاپان تر ټولو مهم تجارتي شریک چین، امریکا، تایوان، جنوبی کوریا او تایلند وو.
جنوبی کوریا په نړۍ کې د خدماتو او د شیانو 15 صادرون کیده. جنوبی کوریا په 1980 میلادي لسیزه کې اقتصادي وده پیل کړه او دغه اقتصادي وده د سامسونګ او د ایل جی په شان د نړیوالو تولیدي شرکتونو په جوړولو سره پیل شو. د هان د سیند بونجزه داسې ټیکی دی چې په 1980 میلادي لسیزه کې له شمالي کوریا سره له جنګ څخه وروسته جنوبي کوریا اقتصادي وده ته اشاره کوي. له هغه پړاوه وروسته جنوبي کوریا وتوانېدله په یوه شتمن اغیر سیندونکي هیواد بدل شي. هغه عوامل چې سبب شول د جنوبي کوریا اقتصاد د نړۍ په یوه بره اقتصاد بدل کړي، د تولید پیاوړتیا ته د هیواد د چارواکو ځانګړې کتنه وه. د جنوبي کوریا چارواکو بیلابیل اوزارونه په دې ډول وکارول چې پکې سیستماتیک مالي تأمین، د سترو صنایعو په لور د اقتصادي نظام د بیولو، د صنعتي ارجحیت سیاست، د ټکنالوژۍ جذب او تجارتي وشمندانه سیاست ته اشاره کولای شو. که څه هم بیلابیلو تاریخي، اقتصادي، کلتوري، ټولنیز، سیاسي او امنیتي عواملو د جنوبي کوریا په موقعیت کې رول درلودلی دی، خو د نظر خاوندان وایي د جنوبي کوریا د حکومت نیخ په نیغه اقدامات د دغه هیواد د اقتصاد د پرمختګ تر ټولو اصلي عامل ګڼل کیږي. د جنوبي کوریا حکومت له صنایعو سره د مرستې لپاره هوشمندانه کارچار غوره کړ، په دې معنا چې په صنایعو کې د پانګونې د مدیریت په ترڅ کې د داسې اوزار په توګه چې دوی ضروري تشخیص کړي وو، هغوی صنایع چې د چټکې ودې احتمال یې درلودل هم وپیژندل. له دغه پړاو وروسته یې هم له دغو صنایعو سره مالی، ګمرکي، فنی او اجرایي مرستې وکړې. په همدې ارتباط له 1983 څخه تر 1986 میلادي کلونو پورې په 15 کلن پروګرام کې سیمیټو، سرو او د تیلو د چان ځایونو صنایعو ته د جنوبي کوریا د لومړیتوب ورکولو او د هغوی پیژندلو ته اشاره کولی شو. د جنوبي کوریا حکومت دغه برخې د بنیادي صنایعو په توګه وپیژندلې او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په ورپسې پروګرامونو کې د کیمیاوي موادو، فولادو او د ماشین آلاتو صنایع د لوړې ودې په قابلیت سره د صنایعو په توګه وپیژندل شوې او ملاتړ یې ترې وکړ. په دریم او څلورم 15 کلن پروګرام کې غیر آهنی فلزات، د کښتیو جوړول، الکترونیکی صنایع د دغو پروګرامونو په فهرست کې ورزیات شول.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د جنوبي کوریا د تجارت وزارت شمیره نو خوده چې د 2016 میلادي کال په نسبت د تیر کال لپاره د جنوبي کوریا صادرات 15.3% زیاتوالي سره 644.45 میلیارد ډالرو ته ورسېدل، کوم چې له 2010 میلادي کال وروسته تر ټولو چټکه وده ده. د جنوبي کوریا اقتصاد په صادراتو باندې ولاړ دی. د هیواد بودیجه د صادراتو له لارې تامینېږي، ځکه چې د هیواد بډایه طبیعي سرچینې نه لري. د جنوبي کوریا تر ټولو زیات صادرات الکترونیکي پرزې، ګاډي، کمپیوټرونه، کښتیانې او پیټروکیمیکل شیان دي. چین د جنوبي کوریا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی. د پراختیایي هیوادونو د صادراتي شیانو په هکله یو مهم ستراتیژیک ټکی دا دی چې د کرهڼې شیان د دغو هیوادونو تر ټولو مهم صادراتي شیان دي. غنم د دنیا په ډیرو سیمو کې د وی غلې په توګه استعمالېږي. له دې کبله غنم په دنیا کې د کرهڼې یو تر ټولو مهم محصول دی. اکثر اقتصادي قدرتمن هیوادونه کوشش کوي د خپل اقتصاد د ضروري او د ستراتیژیکو شیانو په حکله د شیانو د واردولو ته ضرورت ونه لري او په ضروري موقعو کې د نورو قدرتونو تر دباو لاندې ورنشي او له بلې خوا د نړۍ کوچني هیوادونه په ځانونو پورې اړونده وساتي. مثلا د انګلستان د مصرفي خوراکي موادو کبو 80% په هیواد کې دننه برابرېږي او تولیدېږي، او د امریکا او د سویزرلند په شان ځینو نورو قدرتمنو هیوادونو هم د خپلې کرهڼې د برخې په باره کې د سبسیډیانو د ملاتړ سیاستونه غوره کړي دي، کوم چې د دوی د آزاد اقتصاد له کړچا سره په تضاد کې دي. په 2013 میلادي کال کې د غنمو نړیوال صادرات کبو 1.2 میلیارډ ډالر اټکل شوي دي. د دنیا په لویو وچو کې اروپا لویې وچې په 2013 میلادي کال کې د غنمو د نړیوالو صادراتو څخه د پاسه نیمایي برخه لرله، کوم چې د دغه محصول د تر ټولو نړیوالو صادراتو 45.3% جوړوي. شمالي امریکا هم د غنمو د صادرولو په زمینه کې د دوو مخکښو هیوادونو په لرلو سره 8.6% ځان ته بېله کړې ده او په دوهم مقام کې راځي. په 2013 میلادي کال کې لاندنیو هیوادونو د غنمو تر ټولو زیات صادرات لرل. روسیه په 6.5% یعنی 8.4 میلیارډ ډالر، کاناډا په 13.8% سره 15.1 میلیارډ ډالر، امریکا په 13.2% سره 15.5 میلیارډ ډالر، او فرانسې په 10% سره 4.1 میلیارډ صادرات لرل.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره وو. نو حاضر ده موږ مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.